له خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په دې سات کې د ګڼو نورو خبري موضوعاتو او مسایلو ترڅنګ پکتیا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر له وروستي حاله او د افغانستان د سولې د عالي شورا له تازه سرګندونو خبرېږي. دا شن دا هم اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم، پام وکړی د خبرونو سرلیکونو ته. ولسمشر اشرف غنی وای د پکتیا هر اړخیز پرمختګ ته پاملرنه به زیات شي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د فساد پر ضد د 2013 کال کمپاین نن پیل کړ. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې هغه روسي ډیپلوماتان چې له امریکا څخه ایستل شوي دي نن په دوو الوتکو کې مسکو ته ورسېدل. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وای د پکتیا هر اړخیز پرمختګ ته پاملرنه به زیات شي. ښاغلی غنی د پکتیا په مرکز ګردیز کې یوې غونډې ته وویل چې پکتیا به لومړۍ درجه ولایت ته ارتقا وکړي او د زیاته کړه چې د برېښنا بیه به له 150 افغانیو څخه شپږو ته راښکته شي او یوه صنعتي سیمه به په دې ولایت کې جوړه شي چې د جلغوزو او مڼو پروسس ته به زمینه برابره کړي. ولسمشر وویل چې دا ځل ګردیز ته د 2 ساعتونو لپاره نه دی راغلی، بلکې شپه به تیروي او سبا به هم د خلکو، مدني فعالانو، ښځو او ځوانانو له ډلو سره جلا جلا کینی او د هغو ستونزې به مخامخ اوري. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د ټاکنې ستاینه کړې. یونما په یو خبر پانه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د مشر تادامیچی یاماماتو له قوله لیکلي دي چې وایي د تلې یا میزان په 28مه نیټه د انتخاباتو د ورځې ټاکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا یو مهم او مثبت اقدام دی چې له پلان څخه د عمل پړاو ته لاره پرانیزي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عبدالبدی سیاد نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې هغه اندېښنې چې ګڼې انتخابات با په ټاکلي وخت تر سره نشي بې ځای او بللې.
ما قبلا هم یک کمیټه را تشکیل دادیم وای نگرانی ما هم هسته.
موږ مخکې هم یو کمیټه جوړه کړې او دا زموږ اندېښنه هم ده. خدا کمیټه به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کار پیلوي. موږ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره بشپړه تیاری لرو. مرستندویو هیوادونو او ټولنو په دسمبر میاشت کې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو سره د رای ورکونکو د نوم لیکنې د 28.4 میلیون ډالر مالی لګښتونو د بودیجې په سلو کې د نوې برخې مرستې ژمنه وکړه. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې د یوه زندان مشر خپله ډله پریښې او له وسلوال فعالیت څخه یې لاس اخیستی. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشینن ازادۍ راډیو ته وویل د نعمت الله په نوم د داعش ډلې غړی چې پخوا یې په درزاب ولسوالۍ کې له خپلو دریو همکارانو سره یو ځای فعالیت کوو له دولت سره یو ځای شوی دی. ښاغلی خاشي وایي له دې مخکې هم د داعش ډلې 15 غړو په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې خپله وسله پر ځمکه ایښې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی د فساد پر ضد د 2013 کال کمپاین نن پیل کړ. اروپایي ټولنې په یو خبر پانه کې ویلي دا کمپاین 3 ورځې دوام کوي او د افغانستان د پرمختګ، اقتصادي ودې او انتخاباتو پر سکتورونو د فساد د ناوړه اغیزو رابرسیره کولی هدف دی. خبر پانه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر لقول لیکي چې وایي افغانستان د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د یو شمیر قضیو د څیړل کېدو او د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د عملي کولو په څیر په 2018 کال کې ځینې ګامونه پورته کړي، خو نوموړی زیاتوي چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې افغان حکومت باید نور اقدامات هم وکړي. لازه د رادیو خبرونه اوري. هغه روسی ډیپلوماټان چې په برتانیا کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس د مسمومولو د قضیه په تړاو له متحدو ایالاتو څخه ایستل شوی وو نن په 2 الوتکو کې مسکو ته ورسېدل. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکوي چې په واشنگټن کې د روسیې د سفارت 46 کارکونکي او د هغو د کورنۍ غړي د دې الوتکو مسافران دي. په سیاتل کې د روسیې د جنرال قونسلګری او په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماټیک ماموریت 14 نور غړي بنن ورسته په یو بل الوتنه کې مسکو ته ورسیږي. متحده ایالاتو روسیې ته ویلي چې خپل 70 روسی ډیپلوماټان له امریکا وباسي او په سیاتل کې خپل قونسلګری بند کړي. د هغو نړیوالو خبرګونونو یو برخه ده چې د مارچ په 14 په برتانیا کې د یو روسیې استخباراتي مامور سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا له مسمومېدو وروسته د روسیې په وړاندې د لویدیځ زه هیوادونو لخوا تر لاس لاندې نیول شوی. د سایبریا سیمه په کیمیروا ښار په یو تجارتي مرکز کې د اور لګیدو په پیښه کې د لسګونو کسانو لمړینې وروسته د دې سیمه والی لخپل دندې استعفا کړي. د روسیې د دې سیمه چارواکو ویلی چې امان تولیوف نن خپل استعفا ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړه. تولیوف د دې پیښې په وړاندې په سړه سینه د چلند له کبله د خلکو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی و. د کیمیروو په یو تجارتي مرکز کې تیره اونۍ د یکشنبې په ورځ اور ولګید چې په نتیجه کې د یو څلوېښتو ماشومانو په ګډون 46 کسان مړه شول. چارواکي وایي چې په پیښه کې 70 نور کسان هم ټپیان شول چې 25 تنه تر اوسه په روغتونونو کې دي. او د اروپایي ټولنې فضایي اداره ایسا وایي د چین یو غیر فعال فضایي لابراتوار ښایي بیرته د ځمکې اتموسفیر ته ننوځي او نن یا سبا پر ځمکه راپریوځي. ایسا چې د تیانګانګ یو په نوم د دې وسیلې لارې څاري مخکې ځمکې ته د هغې د ستنېدو نیټه د مارچ 1 د اپریل لومړۍ ښودلې وه. چینایي چارواکو ویلي دا فضایي لابراتوار به چې وزن یې 8 دی ځمکې ته له رسېدو سره سم کوم زیان ونه روي. د چین د فضایي انجینرۍ ادارې ویلي چې خلک د نه ورخطا کیږي ځکه دا وسیله به د ساینس فکشن فلمونو په څیر له ځمکې سره ټکر ونه کړي بلکې د ټوټې کېدو پر مهال به په آسمان کې د لکۍ لرونکو ستورو په څیر یوه ښکلې منظره جوړه کړي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ولایت ته په خپل سفر کې د یو شمیر پروژو پرانسته وکړه.
د پکتیا صنعتي پارک او د امنیت کمانډاري د نوي تعمیر د کلنسته او د امنیت عمومي وضعیت ارزونه په مخه پکتیا ته ولاړې.
په دغه راپور سربیره مرکه هم لرو. د افغانستان د سولې علي شورا په افغانستان کې د جګړې لخکېلو خواو د اوربند غوښتنه کوي.
ما از دو طرف می خواهیم که آتش بس کنن و به صلح روی بیارن. هر چی بیشتر آتش بس باشه به مو اندازه به نفع مردم افغانستان است.
داشن په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره نوی وایي په دغه هیواد کې د خبریالانو وضعیت له خرابیدونکو حالت سره مخ ده. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه د کوسوو پر صدر اعظم راموش هردانیا نیوکه وکړه چې له خپل هیواد د فتولا ګولن له شبکې سره د ارتباط په تور د شپږو ترکانو پر استلو انتقاد کړی و. د یو شمیر نورو مسایلو ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوشو او عزیزانو پروګرامونه هم د دې سات په دوهم نیمایي کې خبريږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې تاسو کولی شئ په 12.9 او 13.15 اف ام سپا باندې د هیواد په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه واورئ. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د برېښنا د 240 کیلو وولت سب سټیشن پرانستا او د سو نورو پروژو د کار د پیلېدو ډبره کې خوده. جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پرختی پروژو د پرانستې ترڅنګ د پکتیا د عمومي امنیتی وضعیت د ارزولو په خاطر هغه ولایت ته تللی دی. له ښاغلي غنی سره په دغه سفر کې د کابینې سو وزیران او د حکومت لوړپوړي نور چارواکي هم ملدي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو دورځني سفر پکتیا ولایت ته تللی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبې په سهار ګردیز ته رسیدو وروسته په هغه ولایت کې څو پروژې پرانستلې. ښاغلي غنی په پیل کې د ارغندې ګردیز د 240 کیلو ولټه برېښنا د لاین او د ګردیز د 240 کیلو ولټه سب سټیشن پرانسته وکړه. د دغه لاین ټول ظرفیت 300 میگا واټه دی او اوس مهال د ګردیز سب سټیشن ته 2.5 میگا واټه برېښنا لګیدوي. د دې ترڅنګ د ولسمشر غنی په لارښوونه د پکتیا د امنی قومندانې د کمپلیکس د بنسټ ډبره هم کې خودل شو. په دغه کمپلیکس ټول 15 میلیونه افغانۍ لګخ راځي چې د 1500 میاشتو په موده کې به بشپړ شي. ولسمشر غنی په دغه سفر کې د ګردیز زرمت د سړک د کار پرانستو هم وکړه. د دغه پروژې ټول لګخ 580 میلیونه افغانۍ دی او حکومت یې د 1500 میاشتو په موده کې د جوړېدو ویلي دي. پکتیا ته د ولسمشر د سفر پر مهال دغه په حضور کې د شهیدانو، معلمینو او مامورینو د ښارګوټي او د پکتیا د صنعتي ښارګوټي نقشې هم لاسلیک شوې. جمهور ریاست وایي د یادو پروژو د پرانیستو تر څنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه ولایت عمومي امنیتي وضعیت ارزوي او له همدې امله به د خلکو له بېلابېلو قشرونو سره وګوري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د وخان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر به هلته د دې پرانیستلو تر څنګ پکتیا د علماو د متنفذینو قومي مشرانو سره د مدني ټولنې او ځوانانو سره همدارنګه د ښځو له شبکو سره به په ناستې او مجلسونو بدل.
دا د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو رئیس پکتیا ته د ولسمشر محمد اشرف غني دریم سفر دی. ولسمشر غني دغه ولایت ته دا سفر داسې مهال کوي چې څه باندې 2 میاشتې وړاندې هغه په کابل کې د لوی پکتیا د قومونو سره په یو غونډه کې ویلي وو په لوی پکتیا کې داسې انکشافي پروژې د تطبیق پلان لري چې له امله به یې دغه ولایت د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي. د صنعتي چارو یو کارپوه خان ولی بشرمل وایي په بیلابیلو سیمو کې د زیربنایي پروژو تطبیق د افغانانو دوامداره ثبات او پرمختګ ته لار هواروي.
دغه پروژه د پکتیا د خلکو یا د ژوند اساسات چې دي هغه کې یو کلیدي بدلون راوستلی شي. مثلا د دې سره به روزګار ته زمینه برابره شي، صنعت ته به زمینه برابره شي، او د کلیو ترمنځ به یا د ولسوالۍ او د ولایت ترمنځ به واټن له منځه ولاړ شي. صنعت په برخه کې یو کلیدي بدلون دی. زه فکر کوم دا ټول هغه نښې نښانې دي چې یو دوامدار ثبات ته، انکشاف ته لار هواروي.
ښاغلی بشرمل وایي په پکتیا او نورو ولایتونو کې د پروژو د عملي کولو لپاره باید سیمه ییزې ادارې هم ځانګړې پاملرنه ولري او د عملي کولو لپاره باید کاري ظرفیت په تخنیکي توګه وروزي.
د یوسف خان زدران رپورت کې مو واورید چې ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته تللی او هلته یې د یو شمېر پروژو پرانیسته کړې ده. دا چې ولسمشر هلته څه لیدنې کتنې هم کړې او د لیدنو کتنو مهم ټکي سوال په دې اړه همدا شېبه زما بل همکار نجیب الله الوخیل صاحب راسره د ټلیفون په کرخه ده. هغوی نه به وپوښتو. الوخیل صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه. په رپورټ کې مخکې زدران صاحب د یو شمېر پروژو د پرانستې خبره وکړه. آیا ولسمشر هلته تر دې مهاله لیدنې کتنې هم کړې دي او که کړې نو مهم ټکي سوال؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه او دوستانو په رپورټ کې هم وویل، ولسمشر د افغانستان د یو شمېر مهمو وزیرانو اوس نو هغه وخت راغلی دی چې باید د پکتیا د خلکو اوسیدونکو ته هغه غوښتنې چې دوی درلودې، هغه ضرورتونه چې دوی درلودل، باید هغې ترسیدګي وشي. ده په ځانګړي ډول د پکتیا د خلکو څخه مننه وکړه چې واقعا حوصله یې کړې ده، ځکه 3 کاله تېر شول، خو د ډاډ ورکړي چې اوس یو شمېر پروژې چې مخکې په رپورټ کې یادونه وشوه دلته به عملي کېږي او دا توجه به نور هم د پکتیا ویلې ته اضافه شي. ده په ځانګړي ډول دا خبره وکړه چې حتی د ولسمشر تر دې وروسته چې دلته برېښنا راغله چې پکتیا یوه صنعتي سیمه بدله شي، د مانو چې دلته عموماً زیاته میوه ده دلته د پروسس فابریکې او کمپنۍ جوړې شي، نو دا مسلې دي. همدارنګه بیا خپله د پکتیا والي د ګردیز بارایسار چې 2000 کاله تاریخي قدامت لري، د هغې د رغونې غوښتنه یې وکړه. ولسمشر غنی هم بالفعل هغوی ته ځواب دا شوی و چې په 6 میاشتو کې به د ګردیز د تاریخي بالای سر د اساسي
ډېره زیاته مننه. د امنیت په تړاو هم که راته ووایاست، ولسمشر د پکتیا د امنیت د ارزونې لپاره هم هلته سفر کړی دی، ویل شوي چې امنیت هم ارزوي دی، په دې اړه هم څه خبرې شوي دي؟ ولسمشر د امنیت په برخه کې هم خلکو ته ډاډ ورکړی؟
دا مسلې درلودې. خپله ولسمشر له خلکو څخه غوښتنه وکړه امنیتي ځواکونو ته هم وظیفه ورکړه چې باید خپل امنیتي سبابي اضافه کړي، او اته په مثال کې د کورنۍ کار وزارت یو شمېر کسان وو چې دوی هغه کې علنګري کړی و سلام علیکم ولا سفر جنرالان هغه سلام علیکم راځي کړی دي په ځمن کې نن لګوندې ورسته موږ یې اول معلومات لرو د پکتیا ولایت ملکی او پوځي چارواکو سره د هغه کتنه و دا کتنې اوس هم دوام لري او د هغې ته تعقیب بیا به دني فارامو سره خلکو سره او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو سره خبرې اترې ولري. ولسمشر په خبرو کې چې په غونډه کې دي د دې خبرو تر څنګ خپله ولسمشر له خلکو غوښتنه وکړه چې په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. په ډار یې وویل چې په روان کال کې به د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات کېږي او په راتلون کې دیارلس سوه اته نوي لمریز کال کې به ولسمشرۍ ټاکنې سرته رسېږي. د ده شفافیت ډاډ ورکړي خو له خلکو یې وغوښتل چې باید انتخاباتو کې برخه واخلي تر څو د نړیوالو ته دا معلومه شي چې د افغانستان خلک چې دي خپل اساسي قانون ته ژمنتیا او تعهد لري. همدارنګه د ستورې مسله یې ډېر زیات سره یاده کړه. ده وویل ټولو لپاره بې ساري قدمونه اوچت کړي دي او د خلکو یې وغوښتل چې تر دې وروسته دې او ولسي فشار ورسي چې ځکه مخالفین تر دې اضافه دې دلایل نه لري هغوی باندې
من لو خل صاحب کور ودان ډیر زیات مننه کوم استاد نه معلومات مر سره شریک کړل. زما همکار نجیب الله لو خل چې پکتیا ته د ولسمشر د سفر او دغه د سرګندونو په اړه معلومات له تاسو سره شریک کړ. بیا هم په همدې موضوع تم کېګو لدې سره په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استاد د پروژې د هغه ولایت د خلکو لپاره خورا مهم بولی. د پکتیا د خلکو استاد ګل پاچا مجیدی ازادي رادیو ته ویلي ولسمشر تر را د هغه پروژو ته کار کړی چې ل پکتیاوالو سره ژمنه کړي او تمه ده چې نو پروژو ته به هم حکومت څنګه پام درنولري. پکتیا ته د ولسمشر غنی د سفر پړه از ما همکار یوسف خان زدران د خغلی مجدی نظر په مرکه کې پوښتله.
د جمهور رئیس پکتیا ته تاګه کې کومه چې ډیره مهمه پروژه ده هغه د پرمات سرک چې نه تنها په پکتیا پورې اړه لري هغه یوه ملي پروژه ده چې د ټول افغانستان په نفع ده. یعنی هغه کومه ترانزیتي لاره یا د موادو رسول چې جنوب غرب او زیت دې لارې نه کېږي په سلګونو کیلومتر لاره نږدې کوي چې دا یوه ملي پروژه ده. د دې تر څنګ د امنیت قومندانې د تاسپچریان کې چې په هغه عملی کې هغه امنیت قومندانې ودانۍ رنګ شل نه وي ودانۍ د دبره کې خو کېږي د کار دی شروع کېدلو د بنسټ دبره
سو برېښنا ته اشاره وکړه چې عملاً د دغه لیک دوم پیل شو او 2.5 میگا واټ دی. د نور پروژې خو به چې کله بشپړیږي هغه باندې به بیا هم غږیږو. له دې وړاندې هم مجمنه شوي په دغه ژمنو کې حکومت څومره بریالی او څومره کړی دی خو آیا دا اندازه برېښنا د پکتیا لپاره کافي ده که نه؟ که څه هم ټوله 300 میگا واټ ده چې په وخت سره شاید زیاته شي. د اوس مهال لپاره په پکتیا کې که صنعتي کارونه مختزي او د خلکو روښنایۍ ته ضرورت وي اندازه یې څومره ده؟
او د اوس دپاره خو د مرکز د ښار دپاره دغه برېښنا کافي ده. ولې موږ تر اوسه پورې متاسفانه پکتیا کې فابریکې نشته دي او دغه ساحه غځول شوې نه ده. نو پکتیا خو واقعا لکه نور ولایتونه ټول مناطقو ته برق ضرورت لري، خصوصا د پکتیا د اطرافو ولسوالۍ ته یا د اطرافو نایو ته. نو زه فکر کوم چې دغه چې کومه راغلې هغه کافي نه ده. دی ولې د اوس دپاره یې موږ ستونزې حل کېدای شو.
که څه هم تاسو د دغو پروژو د اهمیت په اړه وویل، په تېر کې هم رئیس جمهور چې ګردیز ته سفر کړی و ځینې ژمنې کړې وې، که هغه پرتله کړو دغه وخت سره دغو شرایطو سره، یعنې څومره حکومت بریالی شوی دغه ژمنې چې پکتیاوالو ته یې کوي هغه پوره کړي بیرته؟
د خاغل جمهور رئیس کومې ژمنې چې وي تر ډېره حده پورې موږ ور ناراضي یو، هغه تر ډېره حده پورې هغه کارونه ورباندې شوي چې دوی ژمنې کړي، لکه مچلغو بند او برق د پکتیا ته راوسته، د خپله د زرمت سرک دی چې دا یوه ډېره مهمه پروژه وه، او د دې نه علاوه یوه چې ډېره مهمه د اقتصادي مسله ده د پکتیا دپاره، هغه د جلغوزو د پروسس مسله ده چې جمهور رئیس دې کې زیاته علاقه مندي ښیلې ده. تقریبا دغه پروسه به پروسس نه وروسته دغه تجارت به تر 600 میلیونو ډالر پورې د کال ورسېږي، چې طبیعي ده د پکتیا د خلکو په ژوند باندې به ډېره مثبت اغېزه ولري.
پکتیا ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه مو زما د همکار یوسف خان زدران سره د ګلپاچا مجیدی مرکه او خبري اوریده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دا نور راپورونه خبرونه او مرکه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې او سوشل میډیا کې هم تاسو کولای شئ چې موږ وساري. اوس هم د سولې په اړه یو موضوع. د افغانستان د سولې شورا په افغان جګړه کې لخکېلو خو او د وربند غوښتنه کوي. د دغه شورا مرستیال حبیبي سرابي د یک شنبه پر اس کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې د سولې شورا په جدیت د هلمند ولسی حرکت هم لاټر کوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي افغان حکومت د وربند په ګډون ټول سایل د سولې پوړندې شوی طرحه کې واځي کړی او د طالبانو جواب ته پټمه ده. زما همکار حدیث پردیس همدا شی په استودیو کې د پدېره جزئیات شریکوي.
کته هم څه باندې میاشت وړاندې افغان حکومت د کابل کانفرنس د دویمې ناستې پر مهال طالبانو ته د سولې په طرحه کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو د سولې علي شوراوي دواړه خواوې باید اوربند ته غاړه کېږدي. د دغه شورا مرستیال حبیبي سرابي د یکشنبې پر ورځ کابل کې د یوې خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند غوښتنه دواړو خواوو افغان حکومت او طالبانو ته راجی کېږي.
باید در نظر داشته باشیم که طرف های درگیر باید
اتقاضا نموری وای دا باید په پام کې ولرو چې د اوربند غوښتنه باید د دوړو خوول لوري وشي. مونږ له دوړو خو غواړو چې اوربند وکړي او سولې ته مخه کړي، او هر څومره چې د اوربند موده ډیره وي ګټه خلکو ته زیاته ده.
هر چی بیشتر آتش بس باشه به مو اندازه به نفع مردم افغانستان است.
په ورته وخت کې اغلی سرابي د سولې د ټینګښت لپاره د هلمند له ولسی حرکت د ملاتړ ترڅنګ ویل چې طالبان باید د زوریدلو افغان میرمنو غوښتنې ومني. د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت چې له پیلې دوی وونه تیریږي د جګړې د درېدو او اوربند غوښتنې مطرح کړي. د دغه حرکت ځینو غړو د نخ وړو اعتصاب هم وکړ، خو طالبانو په خبرې شوې اعلامیې کې ویلي چې اعتراض کوونکي د خپل اعتراض په دغه ولایت کې د میشتو امریکایي ځواکونو د ډیم مخې ته وکړي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو بیا په احتیاط د هلمند پرلت کوونکو له غوښتنو هر کله یو ملاتړ کړی. تر دې وړاندې په کابل کې هم پرلت کوونکو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د درې میاشتنی اوربند غوښتنه کړې، او دای ویلي تر هغې چې د غوښتنه نوي منل شوي د کابل په حضوري چمن کې باید د پرلت خیمه ولاړوي. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د اوربند په ګډون طالبانو ته د سولې په طرحه کې ټول مسایل واضح کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به ډیر ژر د انډونیزیا او یو میاشت وروسته به سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه هم جوړ شي.
ریزیا تمنا کو پردیس صاحب کوربدان. اوس هم د انتخاباتو په تړاو یو موضوع تر ګرځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان ترڅنګ ولسمشریزو ټاکنو ته هم د چمتووالي خبره کوي. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبري غونډه ته وویل د دې لپاره چې د ولسمشریزو ټاکنو په برخه کې اندېښنې موجود دي. دغه کمیسون سرلووسه دغه انتخاباتو ته کار پیل کړی دی. یوسف خان زدران د موضوع پاړه نور حال راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې تر انتقادونو وروسته چې ګواکې دا کمیسون په اوسني ظرفیت د انتخاباتو د ترسره کېدو وړتیا نه لري وایي کمیسون د راتلونکو ټولو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی لري. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل د ولسمشریزو ټاکنو په برخه کې ځینې اندېښنې شته، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې برخه کې هم کارونه پیل کړي دي.
و ما قبلا هم یک کمیته را تشکیل دادیم و یی نگرانی ما هم است.
دی وی په دې برخه کې مونږ هم اندیښنې لرو، خو مونږ مخکې یو کمیټه جوړه کړې چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره سرلوسه کارونه پیل کړي، او ان شاء الله چې د خلکو اندیښنې په پام کې نیول کیږي. دا کمیټه خپل کارونه بیل تر سره کوي او مونږ د ولسمشری انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لرو.
جمهوری هم میګری
خغلی سیاد د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په اړه وویل چې دغو انتخاباتو ته د حمل د میاشتې له 15 نیټې نه په مرکز او ولایتونو کې د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پیلېږي. د کمیسون د معلوماتو له مخې د سور د میاشتې له 15 نیټې بیا د جوزا تر 8 نیټې پورې په ولسوالیو، او د جوزا له 9 نیټې بیا د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې په کلیو کې دا لړۍ دوام مومي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس وایي د امنیتي ځواکونو په همکارۍ نهو ولایتونو ته د اساسي موادو لیږد بشپړ شوی او او نورو یولس ولایتونو ته هم لیگل کیږي او یولس نورو ولایتونو ته هم لیگل کیږي. دا کمیسون وای د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې پاتويشتمه نیټه تر سره کیږي. ل دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا ویلي دي چې د جمهور ریاست انتخابات به په 2019 کال کې په خپل ټاکلي وخت تر سره شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په خپل وخت د شفافو او عادلانه انتخاباتو په تر سره کولو ټینګار کوي.
انتخابات ضرورت مردم افغانستان است.
دی وی انتخابات د افغانانو اړتیا ده. کومه نیټه چې اعلان شوي نو له شک پرته به ټول ملاحظات هم ورته په پام کې نیول شوي وي. بیا هم مشرانو جرګه په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کولو غوښتنه کوي او موږ له دغې پروسې ملاتړ کوو.
ما حمایت پروسې انتخاباتو میخوایم.
بلخوا د انتخاباتي چارو یو څارونکی جانداد سپینغر وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ظرفیت په هغې کچې نه دی چې انتخابات دې په خپل وخت ترسره کړی شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. تاسو کولی شئ ازادي رادیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې په 3.15 FM د افغانستان په ټولو لوی خورونو کې په رڼا توګه واوري. د افغانستان رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي په دغه هیواد کې د خبریالانو وضعیت لا خرابیدونکي حالت سره مخ دی. د دغه ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبه پورس د 1496 مریض کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په دغه مال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 15% لوړ شوی چې دوی ته د اندېښنې وړ مسله ده. ښاغلي خلوتګر دغه شان ویل چې حکومت د دغه وضعیت په لا خرابیدلو کې رول درلود. اجمل تورمان پرې نور معلومات لري.
د افغانستان رسنیو نه د ملاتړ اداره نه په دغه هیواد کې د خبریالانو وضعیت لا خرابیدونکي ګڼي ټینګار کوي چې په داشان یو وضعیت سره به ان پلازمینه کابل هم د خبریالانو د فعالیت لپاره خوندي نه وي. د دغه ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یک شنبه پورس په 1496 مریض کال کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت نه د راپور وړاندې کولو پر مهال حکومت په 14 مواردو کې چې د خبریالانو نیول په دولتي پوسټونو کې او پر رسنیو کې د نفوس موارد هم شامل دي تورن کړ.
وضعیت خبرنګارا دار هر روز بدتر میشه و
د وی د خبریالانو وضعیت پرستر بری خرابېږي او تر دې وروسته به موږ ان د ولسمشي مانی څنګه ته هم د خبریالانو د خوندیتوب شاهدان و نه وسو او کدل ته د خوندیتوب احساس و نکرو نو د افغانستان په هیڅ وسیمه کې خوندي نه یو.
بر خبرنګارا جای مسون
خغلی خلوتګر وای د حکومت له خوا بیلا بیل پوسټونو ته د خبریالانو ګمارل چې شمیري 50 تنو ترسيږي د خبریالانو د غږ بندولو لپاره یو هڅه و. د نوموړي په خبره اوس یو شمیر خبریالان د بیان د ازادۍ خلاف شوي چې دا په دې لار کې د ورکل شوی قرباني په وړاندې یو ستره جفا ده. په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت د لا خرابېدو په اړه په داسې حال کې ویل کیږي چې د نوی په خبره دوی په تیرې وونه کې د خبریالانو په وړاندې د غواخنې څو قضیه چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اکاس مسعود حسیني د آریانا تلویزیون د اکاس او د غشان د شیبی رادیو د خبر د څنګه د مدیر د وهلو ټکو ولو قضیه پکې شامل وي ثبت کړی دي. د افغانستان رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي په 1496 مریض کال کې دوی د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1600 د وژنې 19 د ټپي کېدو 1400 د نیونې 14 د وهلو ټکولو 23 او د ګواخ 18 موارد ثبت کړي چې په ډیریو کې حکومت خېلو. دوی وایي چې په ټوله کې د 1995 کال په پرتله په 1496 مریض کال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 15% زیات شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د اجرایي ریاست د بیان مرستیال امید میسم د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره د حکومت د هڅو ادعا ردوي. دوی وی موږ د خبریالانو د ستونزو د اواري په برخه کې د پام وړ انعطاف لرو او دا اراده لرو چې هیڅ یو خبریال ونه زورول شي او کدا سه وشو یو کمیټه شته چې ورته رسیدګي وکړي. اړوند ارګانونه مسول دي چې خبریالانو سره د تاوتریخوالي موارد وڅېړي او هغه چې د خبریالانو سره ناسم چلند کوي سزا ورکړي. موږ کله هم نه غواړو چې دغه لاسراوړنه زیانمنه شي.
ای دستاورد خدشه داشت.
د دې ټولو انتقادونو سره سره د خبریالانو د وژنې او دوی سره د توتیخوالي دوسیو ته نه رسیدګي هغه څه دي چې یو شمیر خبریالان ورته ګوته نیسي او وایي که وضعیت دغه شان دوام ومومي د خبریالانو او رسنیو کار به تر ډیره اغیزمن کړي. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي که دغه وضعیت ته پام ونه شي روان کال به هم د خبریالانو او رسنیو لپاره ښه کال نه وي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. ازادي راډیو تاسو پر وخت کرا او دقیق خبرونه وړاندې کوي. هله ده چې تل مو ملتیا وکړئ، په سوشل میډیا کې هم زموږ سره اوسئ، زموږ د ویب سایټ لاره هم خبرونه وګورئ او ولولئ. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی نن د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې خلکو ته په وینا کې وویل چې د پکتیا هر اړخیز پرمختګ ته به پاملرنه وشي او دا ولایت به لومړۍ درجه ولایت ته ارتقا وکړي. په کابل کې د اباسین زدران د تجارتي مرکز یو شمیر هټیوالو نن پر کابل ښاروالۍ د فساد تور ولګو او پر ضد یې مظاهره وکړه. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د میزان په 28مه د انتخاباتو د ورځې تاکل یو ښه اقدام وبله او ستاینه یې وکړه. د سایبیریا سیمې د کیمیرو وخار په یو تجارتي مرکز کې د اور د لګیدو په پیښه کې د لسګونو کسانو له مړینې وروسته د دې سیمې والي له خپلې دندې استعفا وکړه او هغه روس ډیپلوماتان چې له امریکا څخه ایستل شوي دي نن په دوو الوتکو کې مسکو ته ورسېدل. د هغه ډیپلوماتان دي چې په برتانیا کې د یو روس ایجنټ د مسمومولو له پیښې وروسته د لویدیځو چارواکو د غبرګون په ترڅ کې له دې هیوادونو ایستل کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان مشران جرګې د کرکټ د ملي لوبډلې وروستۍ بریاوې او اتلولۍ وستایلې. د مشران جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار د دې جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې تل ولسته خوښۍ او ویاړونه راوړي او تل د هیواد نوم ځلولی دی. ښاغلي مسلمیار د 2019 کال نړیوال جام سیالیو ته د افغان لوبډلې وتل او د غوروي پړاو سیالیو د اتلولۍ جام ګټل د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه وبلله.
د دې ویاړ افغانانو ته وباخه چې عامې ورلد کپ ته لاره پیدا کړه، امې هغه هماغه کپ ځان سره راوړو. بیا ستاسو اتلولۍ ستایو، درنه مننه کوو. کور مو ودان.
په پای کې د مشران جرګې لخوا د ملي لوبډلې لوبغاړو ته مډالونه او د ګلونو ګېډۍ هم ډالۍ شوې. د افغانستان د هاکي فدراسیون وایي د بودجې د کمښت له امله ښایي د هاکي ملي لوبډله د پاکستان له سیالیو پاتې شي. د دغه فدراسیون د خبرونو مسؤل محمد کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې 15 میاشتې وروسته په پاکستان کې د شپږو هیوادونو ترمنځ د هاکي سیالۍ وشي چې افغانستان ته هم پکې بلنه ورکړل شوې ده. ښاغلی خوشبین وایي د هاکي فدراسیون لخوا هڅې روانې دي څو د دغو سیالیو لپاره مالي امکانات پیدا کړي او د هاکي لوبډله په دغو سیالیو کې له ګډونه پاتې نه شي. د ده په خبره ټاکل شوې چې تر دوو راتلونکو میاشتو پورې د هاکي ملي لوبډله په یو تمریناتي کمپ کې د ګډون لپاره هندوستان ته لاړه شي او د هسپانیا د لا لیګا سیالیو لړکې تیر شپه ریال مادرید لاس پالماس ته ماتې ورکړه او د بارسلونا او سیویا ترمنځ لوبه بیا 2-2 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فیفا یا فوټبال نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د ریال مادرید او لاس پالماس ترمنځ لوبه کې رونالډو له دې امله ګډون نه درلود چې د یوونتوس په وړاندې سیالۍ لپاره په تمریناتو بوخت و، خو د نوموړي په نشتون کې ګریټ بیل او کریم بنزیما د خپلې لوبډلې لپاره ګولونه ووهل. خو د بارسلونا او سیویا ترمنځ لوبه کې بیا بارسلونا د لوبې تر 80مې دقیقې پورې له ماتې سره مخ وه، خو د لوبې په پاتې دقیقو کې د میسی او سوارز په ګولونو سره لوبه 2-2 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د لا لیګا سیالیو په جدول کې بارسلونا د شپږو امتیازونو سره لومړی، اتلتیکو مادرید او ریال مادرید د 3 او 3 امتیازونو سره دوهم او دریم ځای کې قرار لري. د ورزشي خبرونو پای نام د سره د روانې خبرونه خبري برخه پای تر رسیدي. د خبرونه پاتې برخه د بوونیزو پروګرامونو د انصاف پلټ کې او د ورکوشو عزیزانو پروګرامونو ته ځانګړي شوی. تاسو اوریدو تر بولو
د انصاف پلټ کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یک سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضر په ریګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالکریم عزیزي شکایت کړی چې په دغه ولسوالۍ کې لسبان د لسو کلونو راهیسې یو ولسوال پر خلکو حکومت کوي. دی وایي د دغه ولسوال له چلنده خلک تنګ شوي، ځکه چې یو کار هم له قانون سره سم نه دی او په سیمه کې د خشونت او ناوړه چلند یوه نمونه ده. دی دا هم وایي د ولسوال برور د ولسوالۍ امنیه قماندان دی او د ده له چلنده هم خلک راضي نه دي. د دو ستونزه مو د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې او د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړه. لومړی به د عبدالکریم عزیزي او ورپسې به د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
رورستان نوم څه دی؟
عبدالکریم عزیزي.
ستونزه دې څه ده؟
پخوا زما وظیفه په کابل کې د نجیب په وختو کې، بیا چې نجیب سقوط وکړ خو وضعیت خراب شو، زه ولاړم دغه ولسوالۍ ته. هلته مې یو دوکان ونیول چې شپې ورځې مې تېروله. ښه په هغه شپه چې مجاهدین بیا راغله، دغه سلیم پخوا چې و اوس مړ دی، په انفجار کې مړ شوی دی. دا نفر خدمت و د حضرتانو دروازه کې، بیا چې دا توپک واخیسته قومندان سو، بیا ولسوال سوالته تر اوسه چې د دوی زمنه اوس قدرت د دوی زمنه په لاس کې ده. یو څلور کاله د مخه یو کار انفجار ورکړی دی، مړ شو بالا.
عزیزي صاحب، اصل موضوع ته راوګرځه چې ستونزه څه ده؟
مشکلات په دې حق له جناب محترم دادی چې په تاسو ور لاس کالو کې چې قرضه راغلی دی، تر اوسه خلک ژوند دي بيخي د دوی د لاس خراب دي.
د دغه غیر قانوني کارونو هغه مثالونه څه دي؟
مثلا زکات او عشر دغه د خلک څه ټولې په هر کال کې تقریبا سل خروار 200 خروار د خلک غنوم ټولې.
تاسو ویل چې سلیم ولسوالو هغه مړ شو، دغه ولسوالي چاته پاتې شو به؟
دای چې مړ شو دای د دوی ځامن اوس یو قومندان دی، یو ولسوال دی، یو امر امنیت دی. دا ټول ولسوالي اوس دغه سلیم د ځامن په لاس کې دي.
دا حکومت مقرر کړل؟
یا سب حکومت خو حکومت دوه درې نفره واستول د دوی په لاس مکتوب ورکړ چې ته ورته هلته ولسوال هلته تللی دي. د سلیم ځامن ورته وویل چې مرغ غواړي که ژوند، که مرغ غواړي خو لاکه زما بالا ورشه. دغه مکتوب یې ځینې سریل بېرته رخصت کړی دی. ښه څوک نه پرېږدي هلته چې ورشي هلته ولسوالي وکړي. اوس هم فی الحال یو چا د دوی سره چې و د ملا ابراهیم په نامه د دوی سره و د زوري د قوم یو جلا برخه دا ښه سره دي، بد سره نه دي. خو دا یو څو ورځې د مخه راغلي دي، د قومندان امنی په صفت تعین شوي دي. اوس د دوی د لاسه هلته نشي تللی چې ته ولې زموږ بېله اجازه تللی دي، هلته ځان قومندان مقرر کړی دي. نو دی فشار اوس هم په فراه کې دي. نو خلک ډېر په ستونزه کې دي جناب محترم. یو خو بې سواده خلک دي، دغه سلیم او د دوی زامن چې دي، د خلک سره بېخي بد چلند کوي. دغه روشنفکر خلک چې دي ټول د لاسه مثلا یا کندهار ته راغلي دي، یا هرات ته تللي دي، یا نیمروز ته تللي دي. خلک په ازار دي. سر
داسې یو څو مثالونه ویلی شي چې چا سره زور زیاتی کړی، یا تا سره یا نورو خلکو سره؟
ما سره خدا سي زور زیاته کړی دي. زه د قانون اساسي تصویب پر سر ولارم هرات، سواله سورزي 15 سورزي زه باندې وم، کوته قلفي باندې وم، ولچک زولانه او دون لا په ور کوي چې تر اوسه زما بشي درد کوي، تاسو نه سم پلی. دا خو یو زما پاک لشي ده کړی دي. او بل هرته یو رئیس مدمر دی، د دوی زو یو چا وژل دي. ښه دغه رئیس مدمر لوري واخیسته خپل نفر ته ور کوي او مزکی په بل چا خرڅ کوي. دا دوم بل څوک اربعه مضمومي شي د روبات د کلی دی، دا هم د یو چا سره جنجالي وکړي، ماما او خورزده وو. بل اخر دی هم لوري ورکه خپل نفر ته، او د دوی مزکی هم په خپل سر دغه سلیم او د دوی ځامن بل چا ته خرڅ کړي. اوس هم دیزه مثلا یو د قرباني په سر زتا ته وایم چې خلک قرباني کوي. څوک هیڅ حق نه لري چې یو څه د څه یا غواو یا غوي یا بل چی پوسه یو ښه دغه نفر دی. نفر د لالاند مثلا کله تزي دوی فارچو ورکه دغه غوښه او پوسټ دغه شان ټولې او په کال کې 2300 خروار غنوم د خلکو او شراخي مصرفي خپل تاسو
دغه مر نه خالې چې تاسو سر روان دي تاسو او نور سره تاسو دا شکایت والی ته رسوله یا کوم بل مقام ته
ګوره ما خپل څلور تنځه کال زه تلل هم کابل ته ما د هغه وخت یو چا وزیر و هغه ته مې عرض وکړ دی ازوري نه رسیدي سلیم هم ته سوال وو تر اوسه د دوی ځامن په خوا ته ول سوال وو ځامن یې ول سوال دی قومندان امنیت دوی دی مثلا امر امنیت د دوی د خلک داسې چلند کوي او بل خبر څه دی او کاند وکړه د مخه یو یو کله کې مړ پیدا شو د دې کله د هر کله لاس لاس لکه خلک جریمه کړ چې دا مور کس پیدا کړه دا بچا مور کې ګوره جناب محترم ته ناخوال پیش سانو نو زه غواړم چې زواج بل ارګانو ته تاسو ورسوي ما په هغه وخت کې درې څلور کاله د مخه ما امنیت ملي ته مثلا نور ارګانو ته دا کشفي ارګانو ته ما دغه گزارشونه ورکړي دي تر اوسه جامع عمل نه دي رسېدلي د ازما گزارشونه چې مې ورکړي
تاسو ویل چې د ولسوال زمانو دغه ولسوالۍ په زور ونیوله د امنیت قومندان نوم هم تاسو واخیستو د امیر د امنیت نوم هم تاسو واخیستو دغه نور خو به د حکومت لخوا مقرر شوي کنه
دا دولت هم خو تاسو ته معلوم دی مثلا په پارا کې داسې خلک هلته راځي چې دوی خو روپۍ لري صاحب چې 50 لکه یا شل لکه یو والي ته ورکړي یا قومندان ته ورکړي بس د دوی یو مکتوب ورته لیږي چې ته هلته قومندان یې دی یا ته ولسوال یې دا ناخوالې څه نو چاته ژاړو چاته ورسو دا خبره چې مې وکړه په خدای بیله بیله قید و شرط مې تاته وکړې د هېڅ چا سم نه بیریږم او ما د زړه دا خبره تاته کړې دي نو دا ستونزه زموږ په ولسوالۍ کې سه عزیزه اوس هم په خدای خلک دومره حق نه لري چې د یو کلي بل کلي ته ورسې دي مثلا دا ښځې چې ورکوي په خدای چې د دوی اجازه نه وي ولکه څوک خپل لور چاته ورکړي
ستا او د پرچمان د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه څه ده
نو خلک دا غواړي چې سمه ولسوال هلته ورسي او سمه قومندان ورته چې باسواد یې خلک را ټول شي د خلک ستونزې حل کړي خلک دا غواړي نو خلک بل شی نه غواړي
مهرباني تشکر
مننه
د انصاف پلټکه
د دستونزو مو لمړی د سیمایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوایان دي اغلی منیره یوسف زاده سره شریک کړه اغلی یوسف زاده د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ نه د کریم عزیزی په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د پرچمن ولسوال لسبان د لسو کلونو راهیسې ولسوال دی او خلک یې له چلند راضي نه دي ستاسې نظر مو غوښت
پیام دارم برای هموطن مو که مطمئن باشن که حکومت نسبت به مشکلات مردم حساسیت های خودشه داره
دغه هیوادوال ته دا پیغام لرم چې دای دی ډاډمن اوسي چې حکومت د خلکو د ستونزو د حل لپاره حساسیتونه لري او د دې لپاره چې یو مثبت بدلون رامنځته کړو باید مشورې وشي د پرچمن ولسوالۍ د وضعیت د خوالي لپاره چې ارزونې ختم شي د جمهوری ریاست له مقام سره به شریک شي چې وروستۍ تصمیم ونیسي
د انصاف پلټکه
د عبدالکریم عزیزی په خبره د پرچمن ولسوالۍ د امنیت قومندان هم د ولسوال ورور دی او د دې له چلند هم خلک خوښ نه دي دغه ستونزه مو د کورنۍ چارو وزارت له ویاند ښاغلي نجیب دانش سره شریکه کړه ښاغلی دانش په دې اړه مو ستاسو نظر غوښت
ما این موضوع را یک دفعه بررسی بکنیم که قومندان به اساس چی و چگونه مقرر شده و یا
موږ به دغه موضوع یو وار بررسی کړو چې دغه قومندان څنګه مقرر شوی له کوم وخت راهیسې دلته قومندان دی او په کوم هدف تر اوسه په دغه څوکۍ پاتې دی د اصلاحاتو کوم پروګرام چې موږ پیل کړی د حالات پکې هم شامل دی
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو عام اوریدل شي د فراه ولایت د پرچمن لولسوال او امنیه قومندان نه چی ورونه دي خلک راضی نه دي او د سیمایز ارګانونو د خپلواک ادارې او د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو وویل چې دغه مسأله به وسیړیو په اړه به تصمیم ونیول شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د زینو ورکو په اړه معلومات راکوي. لمړی به د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو پیغام ورو بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
ما دا عزت لاجان په نامه باندې چې د خپل نوم د خپل پلار نوم نشي ښودلی دا وړ مې ورځ راشي موږ پیدا کړی دی که د هر مومن مسلمان دی د لسو کالو په عمر باندې دی نوکې د دماغې ستونزه لري که د هر مومن مسلمان یا قریب یا ورور یا بچی ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې زنګ وي پر دغه شمېرې باندې 0 50 55 3 30 4 هغه محمد جان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم حاجی اسماعیل دی میوند ولایت ستاسو دغه راډیو یو نفر پیغام پرې شو او زما یو زوی د حضرت په نامه یا ته کال مخکې ورک شوی ده یو نفر پیغام پرې شو او نشماره یې ما ثبت نه کړه خدای چې هغه پیغام دی یو پلا بیا راته خور کړي او یا په دې اړیکه را سره تماس ونیسي 0 8 8 9 9 9 شماره یو پلا بیا تکراروم 0 8 8 9 9 9 دا ورور زما پیغام اوري د پنځوي کې زه په حالیه مو ورته یا د پنځوي د جامي پر مخ مخ د پیښو تر اشاره تامن
نا ساستند د دته د دادګر په نامه یو سوي زما سره سره د پلا وای زه د نه دالیم یو پلا وای زه د مزاری مسلور کال کې سره سره د بدل نمبر د زنګ راته وي زما نوم ارمان شاده د دې لمنه خبره کوم والسلام
اجي ګل محمد دلمن دی ولایت خبره در سره کوم د لیمنده په باوري کې یو د لیمنده کې یو مړی پیدا شوی دی د پر مټه تعویز غوټو نور نه د شکرا ورڅخه د نشه ورڅخه د پیژندو وصلې دی د خان هغه په نامه دی د تعویز کې چې د مټه ته تعویز موږ اخلاص کې چې و مکتای د خان هغه په نامه د خان هغه په نامه دی هر روز چې په اړه معلومات غواړي مشترکی په دغه شمیره اړیکه ونیسي.
زه عبدالباری عدل د زابل د ولایت له صفا ولسوالۍ څخه زنګوم. په تېره اونۍ کې یو پیغام خپور شو د جانان په نامه جن نامه په نامه په دغه اخشي یم په دغه سړی دغه زما لمبر کوم ماته زنګ ووهي تېره مهرباني دي او یو دا پیغام دته راته خپور کړي صفر وایا څلور پنځه اووه دېرش شپږ سوه شپېته صفر اووه اویا ډبل نمبر دی اووه پنځوس پنځه شپږ سوه دوه اویا مننه کور دان
ما سلامونه ومنه په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورک وو د شاغا په زیارت کې ما دا یادلې پېژنم هم نه ما دا ودی اوس موږ دوستان و هغه یو دابل او تکي علاوه کوي نو زه ورته په دشمارم په یوه زما د دشمار را کول کی اسلام الله نه می دي زم لا د ما دا خون زی وو یو اعلان تا ورکه ما اسماره و من نه ورځ ما يرم وو په کندهار کې د کندهار کې وو په هوټل کې د مزدری کې کدا غي خوړی کې خود غش دغه سره به بالا زه خو نو دغه زما پیغام دی و پرتی
دا د زما د دې راډیو ته د پیغام زو پرځدم چې نن د ټولې نن ورځ د چې د نجولا په نامه یې سړی پیغام پرې شو او چې نجولا دې او ما په ځان وایې په دغه لمبر زما سره تماس ونه سي خو موږ د لمبر په نن نه وایې روانه او تا موږ د ازادې راډیو څخه د هیله کوم چې دغه د نجولا د نامه پیغام چې پرې شو دا او موږ ته دوم ځل د پار نشر کې تا یا دې په دغه اشاره باندې اړ کېونه چې پر اوسه او یو اچا یو څلو اته دېش درسته و درو دېش
ما دا ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دا ته یو الګ دی د یو اتو و کال دی نو هم په پښتو خبرې کوي چې هم په فارسی انو دې خپل نوم یې سمات یادوي کله وای زه د شعبان یم کله وای د کوم ځای دی یم نو دار مسلمان و سی ما سره د مستر ځای دی په دغه نمبر دې ما سره اړیکه ونیسي سپر دوا واره و تلور پنځه درې پنځه دوا واره و
وارث ترخیل مغم د دیساف څخه دلته او کاستا د امشا په نامه سنبی پنځوي سیام دا چې شپږوي سکلن نو دا سی دی ساده غوندې دا کله په یو ځای او کله په بل ځای کې وسیږي نو که د چا ورور یا هم دا سی څه کیږي نو دې شمارې ته زنګ ووهي 0-3-0-2-1-2-0-0 بیا تکراروم 0-1-1-1-0-0
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-1-4-3-1 یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-1-4-3-1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
بلی السلام علیکم زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه تاسو سره پاړی کوم زما یو وخت ورک دی د دستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی اصلي موږ د باغران په باغران کې د خود یو شپږ کاله کې چې د خپل کور څخه نظاره کوي د ده په حق له چا څوک معلومات لري یا دی زما غږ اوري نو څه دې پر دا شمېره باندې زنګ ووهي زموږ د سی یو نمبر دی 0-2-0-2-5-2-5-5 بیا 0 په پای کې دا زموږ د سی یو نمبر دی هر څوک د ده په حق له یا معلومات لري یا د علم راغ اوري موږ ته دې په دغه شمېره باندې معلومات راکړي یو لکه باندې جایزه ورکول کېږي.
السلام علیکم انا نادر اجوی ټول کار کوم کو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ سمې تماس دی ولې زما یو خوی دی تاسو لا جام میز دا دوی میاشتې کېږي چې د کور څخه وتلی دی یار مسلمان ور که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمېره دې زما سره تماس ونیسي 0-1-0-2-8-5-5 هر ورته که په دې اړه معلومات دي لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام
بله السلام علیکم زه محمد داود خکمل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس زمونږ د تڼۍ ولسوالۍ یو انډیوالم دی تقریبا 150 کلو په عمر کې دی تقریبا یو میاشت کې چې هغه بدرکه شوی دی د مړه او د ژوندې هیڅ معلومات نه کېږي کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دې شمېره دا زموږ سره تماس ونیسي 0-1-4-0-0-9 میرا یو ځل بیا تکراروم 0-1-4-0-9
السلام علیکم زه زړګی خوشاله ما د دم سوری د انګریانو څخه تاسو ته پته ماس کې ما مړه دا کازوی دی په ودین نمیږي د زاوډین ورور دی دا یو شپږ میاشتې کېږي د کور څخه نظر کاڅوی دی تقریبا د وکالو دی از مسلمان ورور چې پیژنې هلدلې دی په دا شمېره چې زنګ ووهي 0-1-5-5-5 وسلام
السلام علیکم زه رز محمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم زما یو دوه عزیزان دي زما یو ورور یو اخښی دغه دوه کاله او درې میاشتې تقریبا کېږي مې دره کړې ده د ورور نوم یې ګل احمد دی د ما مفضل سوی دی او هغه شي چې دی سردار محمد د میج د سروار کاز دی دی نو دوی که زما ژغ اوري یا په زندان کې یا د یو بهرني وادو ته تللی یا هر ځای چې په هر څه وکړي زما ژغ اوري یا د دوی څخه معلومات لري څو د دې وخت خو لا دا وایي او له دوه د دې نه نه چې دا غوډا خبره کړې چې دا دوه مرد نه د کسان له دې چې په زندان کې خپل
د کچیر یا بندر اله سوه د بندر ما راغره دې ته خبر کړي یا دې و مخه خو چې کول په خبره دې کوله چې ما سره په دغه شی اعد کوي چې د حبالي د وخت سفر و سفر شپاز و سفر و حتی درې درې د مشلاره سفر و د تر دې ادو یو سفر لا اته کنځه شیره زم بیا سفر و سفر و سفر و حتی درې درې سفر و سفر دوا دوا یو سفر لا اته کنځه هر څه چې چې هغه ورته د دوه دوه کټانه لپاره معلومات لري ما ته د حبالي د هم دې سره اړیکه ولې.
سلام علیکم زاد الحجی د المند ولایت د مساکلات ولسوالی اوسیدونکو د پلان نوم ګلنور دی. زما ورته درې کال کېږي چې ورک دی اصلي نوم یې عبد الحاد دی مشهور په کلن یار دی ګلنور زوی دی چې څوک په اړه معلومات لري دغه شمیره زموږ شمیره ده زموږ سره تماس ونیسي چاره ته ویلی دی چې د سپین بولدک کې په عسکرو کې ولاړ دی.
د په ما د کابل ښار کې چې هر څه سره معلومات په دې شبه ده کوي څه په اړه ته دي د ریس یا زلاس مثلا.
الو السلام علیکم زه شراسان ګرځې د پښتو ولایت سره غږیږم د ما از اتان لاندې میږي زه به ګوان دا د یو کال کې چې هر څه ته معلومات ما ته د پدغه شمیره اړیکه ونې چې سپار وو شپاگ پینزه اتا دوان شپاگ یو پینزه دری خدای دیو که سرزاده را دو دما دا بیغام نشر که او که هر بسل محبور تک پدی معلومات تی چه هر جایی کنه ما تا دی پدوغش میره بانی آره که اونی شی او خدای دیو که چه پیدا شی کسان دا طبیعتون مجازون ایلی را گرورد کردی نه دی مرگ معلومات که گی نه دی زوان معلومات که گی فکرت و سلام.
سلام علیکم ازادی رادیو زه محمد وایسه کندهار ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی د دی په نامه مشواد اصلي نوم یې اسلی محمد دی د کندهار ولایت دی چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی د مشکلانو په شورن کې کار کوي. د یو ورور نوم یې محمد ساری د بل ورور نوم یې لالی دی چې د دغه ورک حاجي ساکله هر څوک معلومات لري موږ ته په دې شمېره ژنګ وو په بګران کې باندې وو یو سړی رالی خو بیا او زاورا کسو مسته دی په دې شمیره ژوندوی سپر او سپر اته یو دوا څنګه سپر نه درې یو اړه ټلیفون شمیره بیا تکراروم سپر او سپر اته یو دوا څنګه سپر نه درې. السلام علیکم.
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی چې دا څلور کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منطقې څخه او اوسیدونکی د باغران دی. زه به ودین دغه خبره کوم کله زما د ورور په هر ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري زما هیله ده چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د کنجلایي د ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم چې زما یو ورور دی چې یعقوب شاه نومیږي تقریبا د حیو نیم کال کېږي چې په کوره څخه نادرکه دی. نو موږ ته هېڅ احوال و دغه موږ ته نه کېږي که دی زما اواز اوري یا دی هر ځای وي یا په یو کوڅه کې وي یا بل ځای وي یا بل ځای وي دغه زما اواز اوري یا د نورو خلکو سره یې ما ته دي ته دغه شمېره زنګ ووهئ چې زما د تلیفون شمېره ده 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
زر افغانی سینی توی که تازدی در اجوا تخمانه ناشیم پیغامونه مشریف
تایو حلق سمنی اسدالله عمر یدوال اسکال دید اپلارنی عبدالواحید در غزنی ولایت در گلان ولس والی دسپنتک تکلی و شدن که دید پیالن یکور پا کندهار که پلوی ویلک شدید در شاولی کور پر پم بندی دید در سلور دی شورد و راهی سید در خپل حق مدرسی سخصی بلالویه نمیدید در جنبی ولس والی در رسنی تکلی که موقعیت لدی نادرک شوی دید کچوک پا حکل معلومات لدی یا چالی دلی پا دغ شماره دزنگ و وحی سپر اویا یو سلویخ اتشبیت دریس و او اویا بلش میره سپر اویا دو دیر یونی یو سلو تنز اتیا
السلام علیکم د غزنی ولایت افند ول صالح در سره پټماش کې منو دغه د ما اوښنه خور راکړه درې نشکې شنه درکړه نو که چاته معلومات په دې شمره د موږ ته زنګوږي سفرایه نشته ته ډیر څنګه شته ته سفرایه نشته ته ډیر څنګه شته ته پای فهمو
بله سلام علیکم ما سلامونه قبول کړی ازادي یادو ټول اوردونکو ته په دې لسی شبه زما یو د ماما زوی ورتل دا تقریبا دا لس کاله کېږي نو ار مسلمان ورته یا په اړه معلومات لري یا دا خپل دې زما ژغ اوري نو د ټلیفون پر دې شمېرې درته زنګ ووي صفر اوس پنځه څلور سوه څلور څلوېښت نه سوه دولس د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اوس صفر وای صفر پنځه تلور تلور نه یو دوا سپتامه آزادی رادیو